کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. نور مسائل هم څېړو. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به په ننګرهار کې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. او په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان.
بشپړ خبر نو واوري. افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ نه د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د لومړنیو ځنګړو ځواکونو یو افسر ډګروال جاسټل د پنجشنبې په ورځ وویل د دې عملیاتو تمرکز به په چین ولسوالۍ ته نږدې پر هسکه مینوي. د ویل له دې سیمې نه دوه کاره ترسره کېدل، یو دا چې داعش ډلې ترې پیسې او لوژستیکي مواد تهیه کول او بل دا چې په دغه سیمه کې پر کابل او جلال آباد د حملو پلانونه هم تنظیمېدل. په عین حال کې د ننګرهار مویزو چارواکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د چین په ولسوالۍ کې د امریکا د هوایي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه د داعش ډلې څلور وسلوال وژل شوي. د داعش وسلوال څلور کاله مخکې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې ووژل شو د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړ او ویل چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. نوموړي د شنبې په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا زابل او روزګان ولایتونو چارواکي وایي چې اتلس وسلوالو ته دغلته مرګ شو بل اوخته ده. د ملي اردو د 215 ماتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیرایو ود ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیری ساعت عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او 15 نور یې شوبل کړي دي.
اطراف شهر ترینکوټ او مسیر راه ترینکوټ د دیرایو د ولایت روزګان دا تنده شدرکان کشته و 5 تن جنایتکاران زخمی گردیدن و همچنان 3 میل سلاح دشمن تخریب با 13 القمانی های مختلف نو توسط تیم انجینری این قماندانی کرش و خانسا گردیدن.
علوی وویل چې د 215 کلی اردو ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل د عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولې دي. اخوا په لشکرګاه کې ځانمرګي برید کوونکي تر برید وړاندې نیول شوی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه بریدګر هدف د پولیسو د 515 بوس زون و چې له وړاندې ونیول شو. تر اوسه د دې موټر بم په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې هم دوه ماین خښوونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شول. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وایي چې د وسلوالو په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماینونو خښولو مسولیت پر غاړه درلود چې بالاخره تېره شپه خپل ماین پرې وچاودید.
پر هغې لاره کې مسلمان ځای پر ځای کې چې دغه خپل ماین پر پټاو شوی دي او دوانه د مابین تللي دي چې پر هغې د شپې په یوه نیمه بجه.
په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان دي. پیښه پرون د یکشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. د ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 360 مسافر پکې سپاره و د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرکداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلی و. لږ تر لږه 40 کسان په پیښه کې وژل شوي او تر اویاو زیات نور ټپیان دي. د تکرداګ والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیوني چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. پاین حال کې نن ټاکل شوی چې رجب طیب اردغان د جمهور ریاست د یوې نوې دورې لپاره د ترکیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. رجب طیب اردغان ویلي له دې سره به د یو داسې هیواد لپاره چې 80 میلیون نفوس لري نوی اثر پیل شي. اردغان له تیرو څه باندې 15 کلونو راهیسې لومړی د یو صدراعظم په حیث او د 2014 کال راهیسې بیا د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په واک کې دی. نوموړی د جون د میاشتې په 26 نیټه انتخاباتو کې د 52.5% رایو په اخیستلو سره د دویم ځل لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې اردوغان به په دغه دوره کې له ډیرو اجرایي صلاحیتونو څخه برخمن وي. او د تایلند د حکومت چارواکو او ژغورونکي ډلې نن د هغه 9 تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد په یوې سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یکشنبې په ورځ ماهرو لامبو وهونکو دغلته د 12 بند زلمکیو له ډلې څخه 4 تنه وژغورل. د ځوانانو دا ډله د فوټبال 25 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅه کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند دي. په سمڅه کې د بندو پاتو هلکانو عمرونه د 11 او 14 کلونو منځ دوی د جون په 23 نیټه د دغې لویې سمڅې د لیدو لپاره ننوتي وو، خو ناڅاپي سیلاب له کبله یې له سمڅې څخه د وتلو لاره ورکه کړه. تر اوسه د ژغورل شوو 4 تنو هویت نه دی معلوم.
د یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو کانفرنس پیل شي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
په اروزګان کې د بی سرپرست ښځو حال په یو راپور کې درکو.
دانی چې مان را پاته دي زخمیان مو مور کړی دی، ولې چې مړی مور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه خریان پښکې شي داسو یو مې خور شي داس ولې
تروی به جنور راپورونه هم خبرو. اقتصادي خبرونه مو هم را غون کړی دي. زما را یا زما حق د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. سیازدی رادیو ته غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس په د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، د کابل سټوډیو نور احال در سره شریکوي.
په وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره لبل هر وخت هیله مندي زیاته شوې او اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناست ته د یو روښانه پیغام سره چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د ورزي او دوی له دې ناستې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په برخه کې زیاتې هیلې لري.
اولین بار
است چې نشست د سات جهان دی لومړی ورده چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډيږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره یو لوی لاسترړو راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دین است د افغانانو د سولې غږ لیکدوي. په دې نسته کې بل شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي، دا د افغانستان دراتونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی، سبا د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه ښار کې پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوی په ګډون په دې ناسته کې اسلامي نړۍ یو سلشل عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي چې هیله لري چې په دې ناسته کې به د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه وانخلي. د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له هر کلي سره مخ شو، په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو هیله مندي زیاته کړې. له دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي همدې چې د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې مرستې وکړي. له دې سره تیره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې درلودې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاوی ښاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له دې هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسله وال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په له دې څخه ملاتړ وکړي.
د یادول وړ ده چې د سعودي عربستان له غونډې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کانفرنسونو کې کیږي باید د شوار تر کچې پاتې نشي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه ګټه اخیستنه ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټوره ثابته نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. پر همدې موضوع اکرام الله اکرام د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر اسافي سره مرکه کړې ده.
دومره خوشبین په دې اندازه چې دوی وایي دا به هر څه فیصله کوي نه یې ورته او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د حل د موضوع کې او کوای بیا دا یې آخري نشست وای چا چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یودم د یو کانفرانس په جده کې یا پنځه کانفرانس جوړول موضوع نه شي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دې ته هم باید سنت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه. زه دا ناسته د افغانستان چې د دوی سره په دې مجلس کې کوي او حتی که طالبان خو نه راځي اعلان کړي چې موږ نه ځو او که فرضاً چې رایې چې هم کښېني نو دا به فیصله کونه کومه مجلس نه وي او دا به یعنی نقص هم نه لري چې نور به هم لږ سره تفاهم نږدې شي اما فیصله کولو قطعي چې سعودي ناسته نه شي
کولی. همدغه پوښتنه استاده چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې وسله والو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون نه انکار کړی، د وسله والو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې گڈون طالبان ہدایت اور طالبان عمر ابھیان دی اگر چاہتا سے بغوئی فرمائش اور مالک کے مکے نہیں بے بغوئی دفاع لارا حال پیدا کول کیا لارے ترا والی جو روس سب آگا طالبان ہوتا اجازہ ور کی چرائی کی دے دپارا گٹاور رہے.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لار سکیدلې شی هغه هیوادونه چې مستقیما له وسله والو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې پاغو باندې باید فشار راشي څنګه
په دغه باندې؟ اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لازمه د شروع د مجاهدینو د حکومت نه د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی او ډېر خراب کړی دی تر هغه پورې رسولي چې دغه د دې مونږ پر راکټولي اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیک لارې او انساني لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپل معنا کړي. که پاکستان بره شو اصلاح شو بیا طالب بالب نشته چې تا سره وجنګېږي نو په دې لحاظ باندې فشار راوړل پاکستان بهتره دی او ځان بایلل.
استاد د روسي پوښتنې په توګه د سعودي عربستان او د وسله والو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي؟ چې
طالبان خپل فشار لاندې راتلی شي مگر دومره چې نږدې زما د پولې سره د افغانستان پاکستان عسکرو صاحب منصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغسې سعودي نه شي کولی. سعودي که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفایي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د سولې علي شوروي په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله د بحث لپاره د افغانستان د دیني عالمانو یو لوی هیئت برخه لري. د دې شورا په حواله په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د اودیرشو اسلامي هیوادونو دیني عالمان هم ګډون کوي، خو وسلوالو طالبانو د جمعې پرس په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې د افغانستان او نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دښمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. د بده سلت کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې بحث تکشینی. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د نن اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیر کال په پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو کې د پام وړ خوالی راغلی. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه د 800 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وه، خو اټکل کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه دغه کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی پسرلی زیاتوي له نوموړي هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه هغه مهال نوره هم زیاتېدلی سي چې پاکستان افغان سوداګریزو مالونو ته جدي ستونزه جوړه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچونو په دو اړخیزې سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړ او د پام وړ کموالی پکې راغی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغاني توکو یو نندارتون پرانیستل شي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به 4 ورځې دوام وکړي او پکې به د کرنې، صنعت، ټکنالوژۍ او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شي. ښاغلی پسرلی زیاتوي د دغه نندارتون په جوړېدا کې د افغان حکومت اړوندو ادارو همکاري کړې ده. د تیرو 3 کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنۍ تولیداتو ته بازارموندنه وسي. د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې یوه بوري خزاقي وړو 2500 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2200 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1140 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 350 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 درصد پوله، یوه اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1520 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسئله څېړو. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شمې په ورځ 4 هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي. دغه هیوادونه بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او روسیه دي. د ټرمپ د سفر هدف څه دی او له دغه سفره د کومو لاسته راوړنو تمه کیږي؟ په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، د ټرمپ د دغه سفر پر مهال پر کومو موضوعاتو ډېر تمرکز وکړي؟
مننه سالی صاحب، ټرمپ په 4 هیوادونو ته چې تاسو یادونه وکړه سفر کوي او هلته به د سوداګرۍ پر سر د لانجو او نظامي مصارفو په اړه له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. مخکې ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږ لیوالتیا ښودلې او النیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشتې په کاناډا کې د امریکا پر لویدیځ سوداګرو متحدانو ځینې تورونه هم پوري کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیې ته ولاړ سي. ویل کېږي په برتانیه کې شاید د ده تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وسي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمنی د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی دی. د ویل چې ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول ژوند تیاری نیولی دی.
بلې، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټرمپ د خبره څه معنی درلودلی سي؟ په دې اړه څه تحلیل سوی دی؟
متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغه سیسي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو پر سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وه. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځ متحدانو مخامخ انتقاد وکړي او دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي، همداسې به ورته ووایي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2023 کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ترامپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
ډېر مننه له مرالی بشیر څخه مو ورډل چې ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې چمې پروز څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي. دغه هیوادونه دي بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او روسیه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستانی په وروستیو جګړو کې وژل سوي وایي چې تر اوسه چا مرستنه ده ورسره کړې. ولایتي اداره هم د تورونه مني. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنو دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دغه اورزګانۍ میرمنې وایي روانې جګړې خوږ ژوند ترې اخیستی او په ابدي تریخ ژوند یې ورته اړولی دی.
زخمیان مو مور کړی دی، ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښې ولاړ دوه خوریان پښې شهید اسو یو مې خور شهید اسو.
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چارې د دی ور د غاړې سیوی. دغه میرمن وای اوس د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبل اړې سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غول ډوډۍ پیدا کړي.
ماجر دا ته پراته یو در بدره چې د څکی دا ولا کړو. دغه هم په دغه شوره د مزم په دغه شوره یم د اسدر بدر خط په سره یو چې یو بار له مدریا ګشت درې سره واره دغه جنرال مولا کې شیر خړی دی. ولکه دوغنه لرو چې چي وي حواله کې را سره کړی چې د لسی کومه کمل ولا کیدل یا په مرسته کې یا په شي کې مل ولا کیدل یا ملکه څخه پکې ویډی مشه کور دی چې چي.
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي.
هم د ګور څخه طالبان کډ حکومت کې ګرځي هم دا څنګه غواړو چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس وافي نور وطن در بازار مکه وي نور خوندي سسر مکه نه وي نور ماشمان مې چې مان کوي نو غشتان نو دا هغه چې سوله نه وکی روغه نه وکی پر خپل ځای باندې د خلنې بالاک د جګړو سلاس وافي.
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره حادثو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دی او دولت له پامه غورځولی دی. بل خوا د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري، خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا نافاج خو شته، په دې کې شک نشته چې هلته موږ بې سرپرسته خوندې لرو، هغه هلته بې سرپرسته یتیمان لرو، بې سرپرسته کونډیانې لرو. د دې دپاره انشاءالله موږ بندوبست لرو چې د دې دپاره یو د دې د استوګنځي دپاره کوشش وکړو چې د استوګنې ځای ور برابر کړو، د دې د معاشت دپاره د معاش د یو زمینه برابر کړو، په دې بندوبست کړو انشاءالله د موږ هېر نه.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو، خپل سره وسلوالو، د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه راپور په بله خپرونه کې خپروو. د کابل چپرسپڼو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د حکومت لخوا د ځینو زورواکو د نیول کېدو په اړه تبصرې خپرې کړې. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت لخوا د یو شمیر زورواکو د نیول کېدو او په تړاو یې د خبرګونونو په اړه لیکلي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي: څو ورځې کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانی جګړه ماران او وسنی زورور د حکومت روغې سترګې ته برابر شوي او څو تنه یو په بل پسې لاس تړلي کابل ته راوړل شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي: په دوی کې زورور او مشهور یې د فاریاب نظام الدین قیصاری او د روزګان رحیم الله خان دي چې تر نښتو او د دوی د پلویانو تر ژوبلېدو او وژل کېدو وروسته نیول شوي او کابل ته راوړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي: د قیصاری تر نیول کېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې نه حکومت ته ګوته وڅنډله او ګواښ یې وکړ چې که دا سړی بیرته خوشي نه شي ورته به ښه نه وي او د شمال ډیری سیمې به نام نشي او هم په کور دننه د حکومت او نظام پر ضد بیلابیل هڅې، شورشونه او خوځښتونه پیل شول. د ورځپاڼې په باور دغه ډله کسان اوس تر طالب او بل هر ترهګر د خلکو، وطن، خاورې، نظام او حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او حکومت یې باید په وړاندې دوه زړې نشي او د نیولو دغه لړۍ جاري وساتي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. هیواد لیکي: د جنایتکارانو پر ضد د حکومت پریکړه د ټول ملت غوښتنه ده. ورځپاڼې لیکلي: په کور دننه یو شمېر داسې کسان شته چې وسله او زور کاروي او په تیرو څو لسیزو کې د ټوپک او برچې په زور پر ملت باد چلولی دی او له حکومت یې راج اخیستی دی. د مطلب د لیکونکي په وینا د دوی مخنیوي ستره اړتیا ده او باید د خپل سرایو مخه یې ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي: حکومت د دوستم د ملیشو قمندان او د بدخشان یو غیر مسؤول کس ونیول. په غبرګون کې د شمال په اوو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته راووتل، لارې وتړلې، د قینې بندر یې بند کړ او د هیواد د ملي یووالي پر خلاف یې بیرغونه پورته کړل. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې حکومت دغه کار د څه لپاره وکړ؟ که هدف د غیر مسؤولو وسلوالو محاکمه وي، دوی نورې پوښتنې باید ځواب شي. لومړی دا چې درې نیم کاله ولې د ملیشي جوړولو او د غیر مسؤولو وسلوالو د پیاوړتیا لپاره کار وشو، او دوهم دا چې آیا له مرکز تر ولایتونو دا نور غیر مسؤولو وسلوال هم باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او که نه هغوی معاف دي؟ د سرمقاله لیکونکي په باور دلته د ابهام ټکي اندېښنې زیاتوي. ویسا په دې اړه په خپل یو بد مطلب کې لیکلي چې د قیصاری د نیول کېدو په تړاو په شمال کې د مظاهرو په اړه د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ویلي چې که حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي، له ورته عمل سره به مخ شي.
ځینې اورېدونکو اسمسونه راستولي. خان پوپل لیکلي: ټول افغانان دې دعا وکړي چې په سعودي عربستان کې د سولې کانفرنس کامیاب سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د کور گزاره ګرانه ده. نصیب ګل ویسا لیکلي چې سږ کال د پیازو حاصلات په پکتیا کې خورا زیات دي خو بازار نسته ورته. اوس هم ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه.
السلام
علیکم.
نرخان لري د ننګرهار هسک مینه ولسوالۍ څخه ورجاره موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله هسک مینه ولسوالۍ کې موږ پیګانې لرو د شبکو خو فعاله نه دي او زموږ تاسو حکومت زنګ وهلو یو غونډې یو غره ته بخېږي موږ غټ مشکل سره موږ ګیري ورو ورجانه دغه مسله تاسو د اړوند چارواکو سره شریک کړئ او موږ د دغه پیګانې فعاله کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زارید جی مغل دمیوان دول صالح د بچا مر سره خبر کوم دا طالبان سره مردا چې فازاب د حکومت سره دغه لوریه چې دغه بچا مر ونی سی یا چې ور فریز ولا کیا کشر د دې الله سره وته سی یا ځا چې زرا وته چې لسته مون په کورونا نه وځي د ورځې مون په کورونا نه وځي د خدای د قران دې دا وځم څه چا مو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبر کم د پکتیا څمکنی ولسوالینه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دی جنگ او جګړو څخه ستړي شي یو سوله د انسان ژوند ته خلا او برخه کوي.
السلام علیکم زبیر ادو تندر پرځان چې دا د موسس کړي نه لرو د بکوا پور سوالی د پاره په لای کې دغه د یو مرکز جوړ شي چې دا موږ د تذکری وکړو. سلام.